په کابل کې د ماشم شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د پښتو ماشمنۍ خبري مجلې ته موزه فریبا ظاهر د طاهر روشن په تخنیکي همکاري هر کله کوم. افغان حکومت د ولسي جرګې لخوا د یولسو کاندید وزیرانو د باور رایې استایل دي. پاکستان ته د امریکا د دفاع د وزیر له سفر سره هم مهاله افغان حکومت وایي چې اسلام آباد لا تر اوسه هم د تروریستي ډلو په کارولو باور لري. نور راپورونه هم لرو. لمړی د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له نوریاس نوریس خاور.
پایل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. افغان ولسمشر په یوه دوه ورځني رسمي سفر نن ازبکستان ته ورسید. راپورونه وایي د یمن پخوانی ولسمشر علي عبدالله صالح وژل شوی دی. د پاکستان صدر اعظم وایي هیواد د ترهګرۍ په وړاندې جګړې ته ژمن دی. د افغانستان جمهوری ریاست د ولسي جرګې د نننی اقدام چې له یوې کاندید وزیر پرته نورو ټولو یولسو کاندید وزیرانو ته د باور رای ورکړې هرکلی وکړ. د ولسمشر مرستیال ویان دواخان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې دوی هم له ولسي جرګې دغه هیله کوله ځکه ورمعرفي شوي کاندید وزیران له ښې کاري سابقې او وړتیاو برخمن دي.
موږ د ولسي جرګې د دې پریکړې هرکلی کوو چې زموږ د اکثریت کاندید وزیرانو صاحبانو ته باور رای ورکړل. زموږ هیله همدا وه چې ولسي جرګه دغو کاندیدانو وزیرانو ته چې شایسته سالاري تخصص تعود او افغانستان د خلکو خدمت وزنۍ د دوی هیله ده ورته رای ورکړي.
ولسی جرګې د افغانستان د دفاع وزارت لپاره کاندید طارق شاه بهرامي، د کورنیو چارو وزارت لپاره وایس احمد برمک، د کرنې وزارت لپاره نصیر احمد دوراني، د کلیو د پراختیا او بیا رغونې وزارت لپاره مجیب الرحمن کریمي، د اقتصاد وزارت لپاره مصطفی مستور، د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت لپاره شهزاد ګل اریوبي، د قومونو او قبایلو چارو وزارت لپاره ګل آغا شیرزي، د کار او ټولنیزو چارو وزارت لپاره فیض الله زکی، د ترانسپورت وزارت لپاره حمید طهماسي، د لوړو زده کړو وزارت لپاره نجیب الله خواجه عمری، او د فواید عامه وزارت لپاره یما یاری ته د باور رای ورکړه. یوازې د قانون او پټرولیم وزارت لپاره کاندید نرګس نهان ونتوانید چې حاضر وکیلانو ټاکلې د باور رای خپل کړي. افغان ولسمشر په یو دوه ورځني رسمي سفر نن ازبکستان ته ورسېد. ارګ لخوا په خبره شوې خبر پڼه کې ویل شوی چې اشرف غنی په دغه سفر کې چې یو دولتي پلاوی هم ورسره ملګرتیا کوي، د ازبکستان له ولسمشر او د هیواد له صدر اعظم سره وګوري او دواړه هیوادونه به یو ګډه اعلامیه هم خبره کړي. د خبر پڼې له مخې په دغه سفر کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي، امنیتي، ځمکني او هوایي ترانزیت په ګډون په یو شمېر برخو کې څو موافقې او د همکاري سندونه لاسلیک شي. اشرف غنی به د تاشکن او بخارا له ځینې تاریخي ځایونو کتنه وکړي او د بخارا په پوهنتون کې به یوه وینا هم وکړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د چین استازی وایي هیواد چمتو دی چې د سیمې سولې، ثبات او اقتصادي همکاریو په اړه د چین، افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په کچه درې اړخیزه غونډه جوړه کړي. دا خبره دینګ شی جون نن له افغان ولسمشر اشرف غنی سره په کتنه کې وکړه. د جمهوری ریاست لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې دواړو لورو نن سهار په دغه کتنه کې د سیمې د اتصال، اقتصادي او انکشافي پروژو او د افغانستان او سیمې د سولې او ثبات د تامین په اړه خبرې وکړې. ولسمشر غنی هم په سیمه کې د ثبات او اقتصادي همکاریو په اړه د چین هڅې ګټورې وبللې او ژمنه وکړه چې افغانستان به په دغه غونډه کې ګډون وکړي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د سیمې خبرونه هم په یو نوي خبر سره پیلوي. راپورونه وایي چې د یمن پخوانی ولسمشر علي عبدالله صالح وژل شوی. تر اوسه دغه د وژل کېدو خبره رسمه نه ده تایید شوې، خو د حوثي یاغیانو او یو شمېر نورو سرچینو د هغه د وژلو خبر ورکړی دی. صالح د یمن په روانه جګړه کې د سعودي عربستان د ملاتړي عبدالربو منصور هادي پر ضد جګړه مخته وړله. په دې اړه په روانه خبرونه کې نور جزئیات اوري. د پاکستان صدر اعظم وایي هیواد د ترهګرۍ په وړاندې جګړې ته ژمن دی او تر بل هر هیواد زیات په افغانستان کې سوله غواړي. شاهد خاقان عباسي دغه څرګندونې نن په اسلام آباد کې د امریکا د دفاع له وزیر جیمز ماتیس سره په کتنه کې وکړې. نوموړی دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ریکس ټیلرسن په ګډون یو شمېر لوړ پوړو چارواکو ویلي چې تر اوسه یې له سخت دریځو ډلو د پاکستان د ملاتړ په برخه کې کوم بدلون نه دی لیدلی. د پاکستان له صدر اعظم سره د ماتیس د خبرو په اړه زیات جزئیات نه دي خپاره شوي، خو هغه پاکستان ته په لاره په منځني ختیځ کې د تم کېدو په مهال ویلي وو چې داسې خبرونه یې اورېدلي چې پاکستاني مشران د ترهګرۍ ملاتړ نه کوي، خو دوی باید دا په عمل کې وښيي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ تر اوسه پریکړه نه ده کړې چې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمېنې په توګه پرسمیت وپیژني او له تل ابیب څخه خپل سفارت ور ولېږدوي او کنه. دغه څرګندونې د ترامپ سلاکار او زوم جارد کوشنر د اکشن بی پورس په واشنگټن کې د بروکینګز تحقیقاتي انسټیټیوټ یوې غونډې ته وکړې او زیاته کړه چې ولسمشر ترامپ به په دې اړه د ډسمبر په 15مه یا 16مه یعنې په دوو ورځو کې پریکړه وکړي، خو له هغې مخکې په ټولو انتخابونو غور کوي. کوشنر دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې امریکایي نو درې ورځې مخکې خبر ورکړ چې ترامپ دې ته نږدې شوی چې اعلان کړي بیت المقدس د اسرائیل پلازمېنې په توګه پرسمیت پیژني، خو داسې ښکاري چې دې ښار ته به د امریکا د سفارت د لیږدولو په اړه پریکړه وځنډوي. د بیت المقدس موقف د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د کلکیچې و تر ټولو حساسه مسله ده. فلسطینیان بیت المقدس د خپل راتلونکي دولت پلازمینه ګڼي. اسرائیل د بیت المقدس ختیځه برخه خپل خاور سره یو ځای کړي او ټول ښار یې د خپل پلازمینې په توګه اعلان کړی، هغه اقدام چې نړیوالې ټولنې هیڅکله په رسمیت نه دی پیژندلی. داود افغانستان او نړۍ د سات وروستي مهم خبرونه.
لکچی په خبرونو کې مو واوریدل. نن د ولسی جرګې غړو د حکومت لخوا د 12 معرفي سوي کاندید وزیرانو څخه 11 ته د باور رای ورکړې. د افغان حکومت مرستیال وایاند دي اقدام هر کله کوي.
موږ د ولسی جرګې د دې پریکړې هر کله کوو چې زموږ اکثریت کاندید وزیرانو صاحبانو ته د باور رای ورکړل.
افغان ولسمشر دایو رسمي سفر په ترڅ کې ازبکستان ته ولاړ. پاکستان ته د امریکا د دفاع د وزیر له سفر سره هم مهاله افغان حکومت وایي چې اسلام آباد لا تر اوسه هم د تروریستي ډلو په کارولو باور لري. د اجرایه ریاست مرستیال وین جاوید فیصل
مستوقع بدایی چه که در سفر که نور طول و فعالیتونه که پاکستان تشویق شده چه بالاخره تروریستان رو نتر خلاص وقتی
راپورونه وایي د یمن پخوانی ولسمشر علي عبدالله صالح د دغه هیواد د جګړو په ترڅ کې وژل شوی دی. نور مطالب هم لرو. دا مجله مو تر شپږ نیمو بجو ده. ورزو د دې مجلې د سرموزو ته د افغانستان ولسی جرګې نن 11 نوماند وزیرانو ته د تایید رای ورکړه، خو د قانون او پټرولیم کاندید وزیر نرګس نهان ونه توانید چې د دې جرګې د غړو اعتماد خپل کړي. په ورته وخت کې جمهور ریاست د ولسی جرګې د نننی اقدام هرکلی کړی دی. نور حال کابل اکرام الله اکرام راکوي.
ولسی جرګې د روانې اونۍ له پیل نه د یادو نوماند وزیرانو پروګرامونه واوریدل او د دوشنبې په ورځ ورته صندوقونه کېښودل او په سري ډول یې ورته رای ورکړه. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي بریالی وزیرانو ته د مبارکۍ ترڅنګ د رای ورکونې د بهیر نتیجه داسې اعلان کړه. دوی 12 نومان وزیران چې د حکومت له لوري ولسی جرګې ته معرفي شوي وو، له ډلې 11 وزیرانو د ولسی جرګې اعتماد خپل کړ او د وزیرانو په توګه وپیژندل شول، خو له بده مرغه د قانونو او پټرولیم وزارت ته نومان د نرګس نهان ونه توانېد چې 50+1 رایې ترلاسه کړي. د ولسی جرګې د دوشنبې د ورځې په ناسته کې 224 وکیلانو حضور درلود او د بریالیتوب لپاره نوماند وزیران اړول چې له ډلې د 114 وکیلانو د تایید رای خپله او 50+1 پوره کړي. دغه 12 نوماند وزیران د تیرې اونۍ د شنبې په ورځ د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش لوري ولسی جرګې ته د تایید رای د خپلولو په هدف معرفي شوي وو. ښاغلی دانش د ولسی جرګې په غونډه کې وویل دا کسان د تجربې او لیاقت له مخې ټاکل شوي او د جرګې له غړو یې وغوښتل چې شرایطو ته په پام سره د کابینې د بشپړېدو په هدف دوی ته د باور رای ورکړي. په ورته وخت کې د افغانستان جمهور ریاست د ولسی جرګې د دې پریکړې هرکلی کړی دی. د ولسمشر مرستیال وایند دوا خان مینپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ د ولسی جرګې د دې پریکړې هرکلی کوو چې زموږ اکثریت کاندید وزیرانو صاحبانو ته د باور رای ورکړله. زموږ هیلم همدا و چې ولسی جرګه دغو کاندیدانو وزیرانو ته چې شایسته سالاري تخصص تعود او افغانستان د خلکو خدمت وزنې د دوی هیله ده ورته رای ورکړي.
د افغانستان ولسی جرګې له حکومت وغوښتل چې د نرګس نهان پر ځای د قانون او پټرولیم وزارت لپاره بل نوماند وزیر او دغه شان د بهرنیو چارو پوهنې او اطلاعات او فرهنګ وزارتونو په ګډون سترې محکمې ادالي شورا غړي هم دې جرګې ته د رای ورکونې لپاره معرفي کړي. د حقوقي چارو افغان کارپو کبیر رنجبر د ولسي جرګې دغه پریکړه په دولتي ادارو کې د سرپرستۍ د دوام د پای ته رسېدو او د ستونزو د هواري لپاره مهمه بولي. خو وایي ولسي جرګې باید د قانون او پټرولیم وزارت نوماندې ته چې د دغه وزارت لپاره ښه پروګرامونه هم لرل د تایید رایه ورکړي وایي.
دوستانو لکه چې په راپور کې مو اوریدل، ولسي جرګې نن یولسو کاندید وزیرانو ته د باور رایه ورکړه، خو یوازینی کاندید وزیر چې د جرګې رایه خپله نه کړه د قانون او پټرولیم وزارت لپاره کاندید نرګس نهان و. د ښځو چارو یوې فعالې شبنم صالحي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د همدې اقدام په اړه داسې نظر ورکړ.
ولز ما پر خډیر د خفغان ځای دی کوم دې تر سودا وګور چې دی وزیر فیصله تجربه کاری په دې برخه کې نظر لري. ډیرای نارینه او شپخپل برخه کې وزیرانو غوته فیصله کاری تجربه نه درلوده. زه فکر کوم تر د مېرمنه به دغه وزیرانو چې کار سي تر غو تر ډیر به هم تعهد دی او هم به صداقت دی او هم به فیصله لوړ از د ما روس ما سره سیاست د وړاندې کوم متاسوم د افغانستان د لوړ ساتي مدیریت ټاپ لیول منیجمنت کې 0.2% مېرمنې لرو.
د ښځو چارو یو فعاله شبنم صالحي و. دوستانو د همدې موضوع په اړه زما همکار اجمل تورمان د سیاسي چارو له تحلیلګرانو یونس فکور او خالد سادات سره هم خبرې پر کړې دي او د همدې د همدا موضوع څېړلې ده. لومړی پوښتنه کړې ده چې د ولسي جرګې دغه اقدام به د حکومت پر کارونو څومره اغېز وکړي.
ما لپاره ډیره مهمه خبره د خیوق مطالبه بحث ده. نه بده مرغه منګ وس دغه د ملي والد حکومت را پدې خو په هیڅ حالت کې منګه مکمله کابینه نه درلودلې. زه فکر کوم چې دا به وکول شي د بودیجی په مصرف کې د پرمختیاي پروګرامونو په مخ بيول کې یمدارنګ هغه څه چې د اپوزيشن د مختلفو ګوندونو د میډیا د مطبوعاتو له ادرس ته پر حکومت باندې کلک انتقاد او لا غیر انتقاد سره خدراوتلو یو حالت ده. اما دا دې پورې اړه لري چې منګه دغه سنی وزیران چې معرفي کیږي دوی به څنګه کولای شي تر کومه کچه پورې کولای شي خپل بودیجه خصوصا پرمختیاي بودیجه ډیر مهمه ده. پرمختیاي بودیجه ډیر مهمه ده د کابینې لپاره چې کله د کابینې د بنسټیزو کارونو څخه حسابيږي په دې کې به مختل راشي.
بلی فکر سیب ساس په نظر باندې ولې سره دي چې انتقادونه په دې برخه کې ډیر موجود ول حکومت ولې په دومره ځان سره عمل وکړي دغه د کاندید وزیرانو معرفي ولسی جرګې ته په دې کې ولې دومره ځان راوس فکر کوي ساس سونه په څه کې و؟
یو خود وزیرانو لوړو چارواکو د پر اساسي قانون کې هغه شرایط چې شي دي چې تحصیل دي نیکنوم دي شهرت دي محکمې باید نه ماره په هغه کې زه فکر کوم افغانستان کې پراخ کادرونه مجرب شخصیتونه ست چې دغه شرایط پوره کړي ولې دا چې د دې حکومت ځنګ دي زما د نظر زه یو شرایط د دې ترمنځ ناندریو اختلافات بولم دوی پر افراد او اشخاص نصره جوړیږي.
بله مننه. ساده چې دې ته په پام سره شی حکومت لومړی ریاست جمهوریت د دوري کابینه په ځان سره مثلا تل به دا ستونزې موجوده وي چې د کابینه غړي په ولسی جرګې په وختونه کوله چې معرفي کې او نه معرفي کې دل ډیر دل وزارتونو د سرپرستان لخوا یې درکدل. دې ته په پام سره آیا فکر کوي پراتلون کې کې پراتلون کو ټول ټاکنو کې د جمهوریت ریاست خلق به بیا ځلی مثلا سنی حکومتي چارواکو ته د ترایا ورکی؟
زه باور لرم چې د حکومت لپاره چې اوس یو کال یو نیم کال یو کال پاتې ده په دغه میاد کې په دغه موده کې د خپل سیاسي مشروعیت لپاره چې څومره خدماتونه کولای شي فکر کوم چې ولست اراده به تخپل ولا شي د ولست اراده د ولست اعتماد لپاره اوس حکومت چانس لري. ډیره مهمه خبره چې مال لپاره دغه ده چې روان وضعیت کې روان کړ کې چن وضعیت کې د کابینه په تکمیل کې د کابینه په وسنی وضعیت کې ولست جرګه هم خپل قانوني مسولیتونه د دې ته باید په خط په درنست رګ باندې ګوري. لپاره مرغ چې اوس حکومت او ولسی جرګه په تقابل کې دي د ولسی جرګې اوسنۍ تقابلي حالت په هیڅ صورت د افغانستان د اوسنۍ وضعیت لپاره د درد بحث نه ده. دغه یو خند ده. زه امیدوارم ما زه هیله مند یم چې دروان وضعیت څخه پرواتو کې ټولې قوی خصوصا حکومت او ولسی جرګه دا باید دغه خپل مسولیت په ګډه توګه باندې تعریف کړي.
فکر سیب په پلان ډول درته وایي چې دغه درې کاندید وزیران د درې وزارتونو لپاره چې ندي معرفي شوی کنه فکر کوي چې دلته بستون ځڅې چې دروسه پرې شي د افغانستان حکومت دغه درې وزارتونو لپاره کاندید وزیران ولسی جرګې ته لاندې معرفي کړي.
ستون سره زما د نظر بیا شخصي ده او هغه سیاسي ګروپیک ډلېزم لوزاتي.
ډېر ډېر مننه فکر سیب. مننه خغلې صدا
تازه د دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړئ.
ازادي راډیو د سهار لوو د ماښام تر هو بجو پرې پر منځنۍ څپه دولس شپرنوي او د اف ام پر سل اشر پنځه څپه خبرونه لري. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن ازبکستان ته ولاړ. د افغانستان د جمهوري ریاست د ویندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي نن یوې خبرې غونډې ته وویل چې ولسمشر به په دغه سفر کې له ازبک چارواکو سره په بېلابېلو برخو کې د اړیکو او همکاریو پر پراختیا خبرې وکړي. اکرام الله اکرام نور جزئیات راکوي.
د افغانستان جمهوریت ریاست وای ولسمشر به ازبکستان ته د خپل سفر پر مهال له ازبکستاني لوړپوړو چارواکو سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په بیلابیلو برخو کې د اړیکو او همکاریو په پراختیا خبرې وکړي. د افغانستان د جمهوریت ریاست د وایندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د دوشنبې د ورځې په ماسپخین یوې خبري غونډې ته وویل دی وای ولسمشر به په دغه سفر کې له خپل ازبکستاني سیال او د هغه هیواد له صدر اعظم سره په بیلابیلو برخو کې د اړیکو او همکاری په پراختیا به خبري وکړي او د دواړو هیوادونو د مشرانو لخوا به یو ګډه اعلامیه هم خپره شي.
ازبکستان صادر خواهد شد.
ښاغلی مرتضوی وای د دغه سفر په ترڅ کې به د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو په حضور کې د امنیتي سکتور، هوایی او ځمکني ترانسپورت، سوداګرۍ او اقتصاد، لوړو زده کړو، انرژي او کرنې په برخه کې تفاهم لیکونه او د حقوقي مرستو معاهده لاسلیک شي. ښاغلی مرتضوی دا هم وای چې افغان ولسمشر به د بخارا په پوهنتون کې ډیپلوماتانو او د هغه پوهنتون استادانو او محصلانو ته وینا هم وکړي. د یادونه ده چې افغانستان له ازبکستان سره مخکې تر دې هم د سوداګرۍ، اقتصاد او انرژي په برخو کې یو شمیر تړونونه لاسلیک کړي چې تر ټولو وروستي درې میاشتې وړاندې له نوموړي هیواد سره د 100,000 ټن غنمو د انتقال تړونو. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ وزارت په ازبکستان کې د لاسلیک کېدونکو تفاهم لیکونو شمیر یو یادوي وایي چې کوم تفاهم لیکونه چې د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې لاسلیک کیږي خورا مهم دي. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندي وایي
د سفر رئیس جمهور
که با ازبکستان ته د ولسمشر د سفر په ترڅ کې به یویش بیلابیل تفاهم لیکونه لاسلیک شي چې مهم یې د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې دي. په دې سره به افغانستان د ازبکستان له لارې له جنوبي اسیا او منځنۍ اسیا له هیوادونو چین، روسیا او قزاقستان سره ونښلیږي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی واک ته له رسیدو وروسته ویلي وو چې د منځنۍ اسیا له هیوادونو ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان او قزاقستان سره به سیاسي او اقتصادي اړیکې پیاوړي کړي.
خبری مجله اوري.
د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته تللی دی. ماتیس داسې مهال اسلام آباد ته سفر کوي چې واشنگټن وایي اسلام آباد په خپل قلمرو کې د افراطي وسلوالو پر ضد لازم اقدامات نه دي کړي. په همدې حال کې د ناټو عمومي منشي نن یو ځل بیا وسلوالو طالبانو ته هغه خبرداری تکرار کړ چې که له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېننی نو له منځه به یوړل سي. په دې اړه تفصیل احمد تکل راکوي.
د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس اسلام آباد ته رسیدلی او له صدر اعظم شاهد خاقان عباسی او لوی درستیز قمر جاوید بجوا سره خبرې کوي. ویل کیږي چې د دوی خبرې له افغان طالبانو په تیره له حقانی شبکې څخه د پاکستان د ملاتړ پر ادعاو متمرکز دي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې ښاغلی عباسی له ماتیس سره په کتنه کې وویل چې هیواد یې د تروریزم پر ضد جګړې ته ژمن دی او یادونه یې وکړه چې تر پاکستان زیات بل هیڅ هیواد هم په افغانستان کې سوله نه غواړي. ماتیس په داسې حال کې له پاکستانی چارواکو سره خبرې کوي چې په واشنگټن کې عمومي نظر دادی چې اسلام آباد د طالبانو او حقانی شبکې د وسلوالو پر ضد کافي اقدامات نه دي کړي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان امریکایي جنرال جان نیکلسن تیرونی وویل چې د افراطي ډلو د ملاتړ په برخه کې د پاکستان چلند نه دی بدل شوی. هغه همداراز وسلوالو مخالفینو ته خبرداری ورکړ چې که له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کېننی نو به ځپل شي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ شیبه مخکې په بروکسل کې د ناټو د غړو او اروپایي ټولنې د هیوادونو ترمنځ د همکارۍ په اړه د بحث په غونډه کې د جنرال نیکلسن دا خبرداری تکرار کرد.
I support a message from the United States, from NATO, which
زه د امریکا او ناتو چې په ګډه کار کوي د هغه پیغام لاټر کوم چې موږ باید د پوځي روزنې د پروګرام د پیاوړتیا لپاره په افغانستان کې خپل پوځي حضور غښتلی کړو څو په جګړه کې روان ولاړ حالت مات کړو له افغان ځواکونو سره مرسته وکړو چې تر ولکې لاندې قلمرو پراخ کړي او طالبانو او تروریستانو ته دا څرګند پیغام ورسوو چې د جګړې په ډګر کې به بریالي نشي. د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د متحدو ایالاتو د نوې ستراتیژۍ له اعلان وروسته امریکایي چارواکو په پرله پسې ډول ویلي چې پاکستان باید د هغو ډلو پر ضد نور اقدامات وکړي چې په افغانستان کې پر نړیوالو او افغان ځواکونو حملې کوي. ماتیس اسلام آباد ته روانېدو مخکې پرون په کویت کې وویل د له پاکستاني مشرانو څخه اورېدلی دي چې پاکستان د تروریزم ملاتړ نه کوي، خو هغه ټینګار وکړ چې پاکستان باید خپله دا ژمنه په عملي پالیسیو کې منعکسه کړي.
د سره په همدې حال کې پاکستان ته د امریکا د دفاع د وزیر له سفر سره هم مهاله افغان حکومت وایي چې اسلام آباد لا تروسه هم د تروریستي ډلو په کارولو باور لري. اجرایه ریاست امریکا د دفاع له وزیر دا هیله لري چې پاکستاني چارواکو سره په دې اړه لا زیاتې خبرې وکړي چې د تروریستي ډلو له ملاتړ لاس واخلي. له کابل اکرام الله اکرام جزئیات راکوي.
کابل هیله لري چې پاکستان ته د امریکا د دفاع وزیر سفر به اسلام آباد د تروریزم لملاتړ لاس په سر کړي. د افغان حکومت اجرایه ریاست وای د افغانستان او جنوبی اسیا د هیوادونو لپاره د ډونالد ټرمپ د اعلان شوی ستراتیژي سل ورځې پوره شوې، خو پاکستان خپل د تروریزم پاللو پالیسی نه ده بدله کړي. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پاکستان اوس هم د تروریستانو ملاتړ لري او دې پروسې ته دوام ورکوي. موږ ته وقفه بدایي چې په دغه سفر کې او په نورو ټولو فعالیتونو کې پاکستان تشویق شي چې بالاخره د تروریستانو ملاتړ خلاص واخلي او د افغانستان د خلکو او نړۍ سره یو ځای د تروریزم پر ضد باندې د مبارزې یو ملګری.
د راپورونو له مخې د امریکا دفاع وزیر جیمز میتس اسلام آباد ته رسېدلی او تمه ده چې نن دوشنبه به له پاکستاني چارواکو سره د تروریزم پر اړوندو مسایلو خبرې وکړي. ښاغلی میتس پاکستان ته د خپل سفر پر درشل کې ویلي لازم نه ده چې پر هغه هیواد فشار راوړي، ولی تمه ښکاره کړه چې د تروریزم سره په مبارزه کې پاکستان باید په خپلو ژمنو ودرېږي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا دوه میاشتې وړاندې ښاغلي میتس په توند لهجه ویلي وو امریکا یو وار بیا په دې هڅه کې ده چې د هر ضروري اقدام د پوره کېدو نه وړاندې پاکستان سره پر هغوی د لګېدلو ادعا و چې د تروریستي ډلو ملاتړ کوي خبرې وکړي. په ورته وخت کې د سپینې ماڼۍ یو چارواکي ځینو رسنیو ته ویلي امریکا غواړي پر پاکستان فشار راوړي چې تر راتلونکي پسرلي پورې طالبان د افغان دولت سره خبرو ته کینوي. که څه هم پر رسنیو کې د سپینې ماڼۍ د دې چارواکي نوم نه دی اخیستل شوی، خو له قوله یې ویل شوی چې د ډونالډ ټرمپ له اعلان شوې ستراتیژۍ سل ورځې تیریږي، خو پاکستان د تروریزم سره په مبارزه کې هیڅ مثبت اقدام نه دی کړی. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي وایي که د امریکا دفاع وزیر په خپل دغه سفر کې له پاکستاني چارواکو سره په تونده لهجه خبرې ونه کړي، د تروریزم پاللو په برخه کې به د پاکستان په پالیسۍ کې بدلون رانه شي. دوی تر هغه وخت چې امریکا په ځانګړي ډول د امریکا دفاع وزیر چې نن پاکستان ته ځي هغوی یعنی پاکستانیانو ته خبرداری ورنکړي، زه فکر کوم چې د ازمایل شو ازمایل تیروتنه ده، ځکه پاکستانیانو ټول عمر له امریکا او ملګرو یې باج اخیستی، خو له بده مرغه هیڅ وخت رښتینی نه دی پاتې شوی. که څه هم افغانستان او یو شمېر امریکایي مسؤلینو بیا بیا پاکستان په سیمه کې د تروریزم ملاتړ هیواد بللی، خو پاکستاني چارواکو تل د اداره کړي ویلي دي چې دوی د تروریستانو په وړاندې پوځي عملیاتونه کړي دي. خو د افغانستان اجرایه ریاست وایي پاکستان لا هم له تروریزم ملاتړ کوي او د نوموړي هیواد دا کار د افغانستان امریکا او سیمې د اندېښنې لامل ګرځېدلی دی.
دوستانو که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لرئ نو کولی سئ د ازادي راډیو خپرونې پر انټرنیټ هم په ژوندۍ بڼه واورئ او راپورونه او تحلیلونه مو ولولئ. پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام. د افغانستان برېښنا شرکت وایي د کابل ښار د برېښنا په عمومي سب سټېشن کې به د یو نوي ترانسفارمر په نصبولو سره د کابل ښار په برېښنا کې 30% زیاتوالی راسي. دغه شرکت عملیاتي رئیس نن د آسیا پراختیا بانک په مالي مرسته د دغه ترانسفارمر د نصبولو زیربنایي چارې پیل کړې. د آسیا پراختیا بانک رئیس وایي چې له افغانستان سره به د برېښنا رسولو په برخه کې نورې مرستې هم وکړي. خان محمد سین په دې اړه تفصیل راکوي.
د افغانستان برښنا شرکت وایي په لږه موده کې به د کابل ښار د برښنا رسولو په عمومي سب سټیشن کې د 160 میگاولټ امپیر په ظرفیت یو نوی ترانسفارمر هم نصب شي. د دغه شرکت عملیاتي رئیس عبدالوکیل ناصری د دوشنبې په ورځ د کابل ښار د چمتلې په عمومي سب سټیشن کې خبریالانو ته وویل د دغه ترانسفارمر په نصبېدو سره به د کابل ښار په برښنا کې 33% زیاتوالی راشي.
ودانه یو سل شپیته امبیه سی دریس و شل امبیه سی ترانسفارمرون عملا نصب لرو او یو سل شپیته نولا اضافه کیگی دامانا سی دری درس فیصد از ظرفیت دی برق دی من لوریگی آینده کال تا با انشالله من سل و نیم سا مگاوات امکانات دی وارداتی برق لطریقه لطر سبسشن نوله.
خاغلی ناصری وویل د چمتلی د عمومی سب سټیشن په نوی ترانسفارمر به د آسیایی پراختیایی بانک 9.6 میلیونه ډالر ولګیږي. دا هم وویل له دې سره به د کابل ښار د برېښنا 30% پارچوي 40% ته راټیټه شي. د افغانستان د برېښنا شرکت مسؤلینو وویل دغه ترانسفارمر به د ازبکستان د وارداتي برېښنا په سیستم کې چې د ارغندې له سیمې کابل ته رسیږي نصب شي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د آسیایي پراختیایي بانک رئیس سیمیول تاموا وویل له افغانستان سره د برېښنا رسولو په سیستم کې د دوی د تیرو مرستو په دوام دغه نوې مرسته هم کوي.
So we at the Asian Development Bank are very happy that we can help.
آسیایی پراختیایی بانک او موږ خوښ یو چې د افغانستان له خلکو سره مرسته کوو او دغه سب سټیشن جوړو. موږ د برېښنا شرکت له همکارانو سره ګډ کار کوو چې دغه کارونه پر وخت بشپړ شي. هیله ده چې دغه پروژه له وخت مخکې بشپړ شي.
دا په داسې حال کې ده چې کابل ښاریان او د تولیدي فابریکو مسؤلین تل د برېښنا له کموالي او د بیو له لوړوالي شکایت کوي. سربیره په کابل ښار د ځینو ولایتونو اوسیدونکي وایي لویو ښارونو ته څیرمه داسې سیمې هم شته چې اصلا برېښنا نه ده وررسېدلې. خو د افغانستان د برېښنا شرکت مسؤلین وایي د 1500 میگاواټو په ظرفیت د برېښنا رسولو په یوې بلې پروژې هم کار روان دی چې له بشپړېدو سره به یې په راتلونکي کال کې لوګر، پکتیا او خوست ولایتونو ته هم برېښنا ورسېږي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخک زان دا افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کری.
اوس مرزوی وی نړیوال موضوع تا په یمن کې د حکومت ضد حوثی یاغیان ادا کوي چې په خوانی ولسمشر علی عبدالله صالح یې وژلی دی. صالح په 2011 کال کې په عربي هیوادونو کې د پاڅونونو له پیلو وروسته د خپلې دندې پرېښودو ته اړ سو، خو په هیواد کې پاتې سو او پر جریانونو یې د پردې شاته مهم اغیز درلود. احمد تکل همدا موضوع تعقیب کړی دی او همدا اوس سره په سټوډیو کې دی. تکل صاحب، د دې موضوع په اړه جزئیات اوریدونکو ته ورکړئ.
مننه. علی عبدالله صالح چې د څه باندې دریو لسیزو لپاره د یمن د ولسمشر په توګه دنده ترسره کړه او د هیواد په روانه جګړه کې مهم رول لري، د راپورونو له مخې د حوثي یاغیانو لخوا وژل شوی. د حوثي یاغیانو اړوند مسیره ټلویزیون د صالح مړینې ته د اشارې په ترڅ کې نن اعلان وکړ چې د یمن د خائنانو مشر ووژل شو. صالح تر تېرې اونۍ پورې له همدې ډلې یعنی حوثي یاغیانو سره په ائتلاف کې شامل و. مسیره ټلویزیون نور جزئیات نه دی ورکړي، خو هغه حکومت چې نړیوالو په رسمیت پیژندلی او علی عبدالله صالح یې پر ضد وسلواله مبارزه کوله هم د پخواني ولسمشر وژل کېدل تایید کړي. د حکومت یو چارواکي چې نه غواړي نوم یې افشا شي، هغه ویډیو اسوشیتد پرس آژانس ته استولې چې یو شمېر کسان هغه مړی چې ظاهرا د صالح جسد دی لیږدوي او د الله اکبر نارې وهي. د دې ویډیو اصلیت او موثقوالی تر اوسه نه دی تایید شوی. علی عبدالله صالح په 2011 کال کې وروسته له دې چې په تقریبا ټولو عربي هیوادونو کې ولسی پاڅونونه پیل شول د خپلې دندې پرېښودو ته اړ شو، خو په هیواد کې دننه پاتې شو او پر جریاناتو یې د پردې شاته مهم اغیز درلود. په 2014 کال کې صالح ته وفادارو ځواکونو له حوثي یاغیانو سره د حکومت پر ضد لاس یو کړ. دا دوړې له وروسته په خپل منځي اختلافونو کې ښکیل شوې او د درنو جګړو په دوام بلاخره تیره ونۍ سره جلا شوې. د دوی د یووالي له ماتېدو سره سم د سعودي په مشرۍ ائتلاف د صالح په پلوي د حوثي یاغیانو پر مرکزونو بمبارۍ زیاتې کړې. دا نښتې پرون هم روانې وې او تېره شپه په داسې حال کې چې له یوې خوا په سنا کې د حوثیانو پر مرکزونو هوایي حملې کېدې او له بلې خوا د حوثي یاغیانو او صالح ته د پلوي ځواکونو ترمنځ نښتې روانې وې، ډیری خلکو شپه د کورونو په تکویګانو کې تېره کړه. د ایران د پلوی حوسی او نورو هغو وسلوالو ډلو چې له سالی سره یې لاس یو کړی و په 2014 کال کې پلازمینه سنا ونیوله، خو حوسیانو د پلازمینې په شمال او سالی ته وفادارو ځواکونو په جنوب کې ځای ونیو، او ځکه نو جګړې د ښار په سیاسي حوزه کې چې د وزیرانو کورونه او سفارتونه پکې دي متمرکزې شوې. بله،
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي. دوستانو د ازادي راډیو د نن ورځې پښتو ماښامنۍ خبري مجله هم دومره وه. د نن ورځې د خبرونې د سر موضوع مو دا و چې د ولسي جرګې غړو د حکومت لخوا د 12 معرفسیو کاندید وزیرانو څخه 11 ته د باور رای ورکړې. د دې مجله په زما همکار سلطان محمد سرار تر
فریبا جان تشکر.